درنو افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماشام وو بجی دی د ازادي رادیو د خبرونو تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په سر کې هم څو خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ټي ټي پی په ګډون نورې ترهګرې ډلې وځپي. جلیل عباس چلانی دا خبره پرون په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې په چترال کې له بریده وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر ته سخت اعتراض پرلی او دوی دا موضوع جدي ګڼلې ده. پاکستانی چارواکو تر سبا دوشنبه د تورخم دروازې د خلاصېدو ژمنه کړې ده. نن د طالبانو د حکومت او پاکستانی چارواکو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو او په دې دروازه د بیا نشټې د مخنیوي لپاره خبرې وشوې. له سیمې وی سرچینې ازادي رادیو ته ویل پاکستانی لوري تر سبا دوشنبه پورې د تورخم دروازې د بیرته پرانستل کېدو ژمنه کړې ده. دغه سرچینه وایي دواړه خواوې د مذاکراتو پر مهال د پایلې ته رسیدلې چې نشه ته د حل لار نه ده او باید رامنځته کیدونکې ستونزې د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان او شاوخوا هیوادونو کې د کریستال قاچاق خورا زیات شوی دی. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن یکشنبه په یوه مفصل راپور کې ویلي په افغانستان کې د دغو خطرناکو نشه یي موادو تولید یو جدي خطر دی. د راپور له مخې هغه کریستال چې په افغانستان کې تولید شوي په اروپایي ټولنه، منځنۍ ختیځ، جنوبي او ختیځ آسیا او ختیځ افریقا کې نیول شوي چې دا په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د دغو موادو د تولید زیاتوالی شي. په مراکش کې خلک نن یکشنبه د وروستۍ زلزلې د قربانیانو لپاره ویر کوي. د جمعې په ورځ ناوخته د ریشتر په حساب 6.8 درجې زلزلې د مراکش په نوم د دغه هیواد په جنوب ختیځ کې یوه سیاحتي سیمه او شاوخوا کلي ولړزول. د وروستیو رسمي شمیرو له مخې په دې زلزله کې د مړو شمیر له 2012 څخه اوښتی او د ټپیانو شمیر څه باندې تر 3000 اوښتی دی. د ډیرو ټپیانو وضعیت خراب شودل شوی دی. مرستندوی یو ژغورونکې ډلې په ژوندیو پاتې شویو کسانو پسې چې تر نړېدلو ودانیو لاندې راګیر دي د پلټنې عملیات کوي. سعودي عربستان او اروپایي اتحادیې د ترانزیتي کوریډور د پراختیا موافقه پرون شنبه په نوې ډیلي کې لاسلیک شوه. د ریل ګاډو او بیړۍ چلونې کوریډور د هیوادونو ترمنځ د انرژۍ د تولیداتو په شمول د سوداګرۍ لا ډېر امکان برابروي. دا ډول یو کوریډور کېدای شي چې د چین د یو کمربند یوې لارې د سترې پروژې په وړاندې مقابله وي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مرستیال جان فاینر ویلي و امریکا، هند، سعودي عربستان، متحده عربي امارات او اروپایي اتحادیه او د جیشل نور غړي هیوادونه به د ریل ګاډي او بیړۍ چلونې د کوریډور لپاره تفاهم لاسلیکری. او د سودان د پوز مشر عبدالفتال برهان وای د سودان د نږدې 15 میاشتنی شخړې د حل لپاره افریقایي ټولنې ته اړتیا نه لري. نو موري پرون شنبه د سرګندورې داسې وخت وکړي چې په دغه هیواد کې د ورستۍ شخړو د مړو شمیر له 2000 زیات شوی دی. د سودان او افریقایي ټولنې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوښته ورسې چې د دې ټولنې د کمیسون مشر موسی فکی محمد تېره اونۍ د چټک ملاتړ ځواکونو په نوم د ملیشو له یوه سیاسي سلاکار سره وکتل. دې مسلې د برهان د حکومت سخت غبرګون وپاره.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. که چیرته انسانان د خپل غاښونو پاکوالي ته پام نه کړي، د وخت په تیریدو یې منګ زیاتیږي او په بیلابیلو دردونو اخته کیږي. څو وکړو چې غاښونه مو پاک او له خرابۍ او ناروغۍ خوندي وساتو. د غاښ د درد د درملنې اساسي لارې چارې څه دي؟ کچیرته مو غاښونه خراب وي، دا مو د بدن نورې کومې برخې زیانمنوي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا اوس پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینیم او را سره میلمه دی د غاښونو د ناروغیو متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیره درته اعلانوم. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، قسم انټرنیټ لري زموږ واتس اپ ته اړیکه ونیسي، اړیکه به مو سموي او بیا به هم کمه. 00 420 1212 640 01 بل شمیره ده 00400 22 12 1501 اوریدونکو که تاسو چیرته غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ همدې نړیوال شمیرې ته یوازې مسکال وکي زموږ تخنیکی همکار شفیق یار به هڅه کوي چې بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي تر څو تاسو لګښت ونشي د غشمیره بیا هم تکراروم 00400 22 12 1501 په دې لچې اړیکه ونیسي پر پښتو فیسبوک باندې هم خپل نظر او پوښتنه راته لیکلی شي ګڼ اوریدونکو هلته هم پوښتنې پریخي مخکې مخکنه واتس اپ شمیرې ته هم ځینې اوریدونکو پوښتنې را لېږلي د خبرونې په ترڅ کې به یې مطرح کوو ډاکټر صاحب ستړي مشه یې راځي بس لدې نه پیل کو چې غاښونه څومره مهم دي د انسان په بدن کې اول د غاښونو درد رامنځته کیږي
سلامونه نیکې له دوزین څخه تاسو درنو او رزم کو ته مخام په خیر غاخونه خو لودین سه د څنګه ستاسو ویلې د انسان په بدن کې او یا خصوصا د انسان په هضمي سیستم کې ډیر زیات مهم رول لري او د تقریبا د انسان هضمي سیستم هم د غاخونو نه اول شروع کیږي او بل اخر بیا مری تزي او لمری نه پسې بیا میډیا ته او بل اخر کلمو ته د جذب لپاره ځي نو که چیرته د غاخونو هغه خپل عملیه کوم فنکشن یا په اصطلاح کوم کار چې دا په دقیقه توګه باندې وکي او غاښونه سالم وي نو بیا په میډي او په نور هضمي سیستم باندې فشار ناراضي نو که چیرته غاښونه کمزوري وي او بل اخر دغه کوم خپل فنکشن یا خپل عمل صحیح ونکړی شي هغه میډي ته پاتې کیږي چې میډه به د غاښونو کار نشي کولای او بل اخر د هضمي سیستم هم د سه له یو مشکل سره مخ کیږي نو دا ډیره ضروري خبره ده چې انسان خپل غاښونو ته همیش پاملرنه وکړي او په ساتنه کې او په تداوی کې په دواړو کې باید خلک خپل غاښونو د تداوی او د ساتنې لپاره باید اقدام وکړي دا ښه خبره ده
ښه راځي لکه دې وګورئ ډاکټر صاحب چې ولی غاښ چې د انسان د بدن یو عمده برخه ده او تاسو ویل چې په هاضمه سیستم کې هم ډیر مهم رول لري اساسی لامل څه دی چې په دردی کې هم د هایجین یا نظافت نه مراد دی او کنه خپل د غاښ درد ممکن ارسی وي د ځینو کسانو غاښونه داسي وي چې په کم سن کې دردونه شروع کیږي
هلو دې څه اصلا خو خبره د اورل هایجین ډیره زیاته مهمه ده یعنی حفظ صحه د خولې ډیره زیاته مهمه ده د غاښونو په ساتنه کې کچیرته یو څوک وغوړي چې دغه سالم غاښونه وي او هغه باید خپل حفظ صحه باید صحیح مراد کړي د یو خبره دومره مسله دا ده چې د انسان په غاښونو کې مشکلات ولې رامنځته کیږي دا خو چون د انسان د بدن یو جز دی او ژوندۍ جسم دی له تخریب لري او بیا فشارونو سره مخ ده ځکه تاسو چې کله ګوته یا ژبه د غاښ لاندې کیږي نو ډېر یو تیز حالت باندې دا غلطه ده او دا ګوته خوګوي ډېر زیاته
ډاکټر صاحب او به احساس وغږ یو ډول خراب سو نه پیغام چې نور غغونه ور سره رامنځته شو ساسو موقعیت نه پیغام بدل شو کڅنګ
اوس مې اوسې د لودین صاحب
او اوس مغه اکسې راز مېرباني او کې ادامه ورکې ستاسو خبره تر دې ځای موږ اوریدل چې کله چې غوته یا مثلا جبا په غاښ کې نو درد کوي تر دغه حصے پورې خبره سمې
وي کوي درد وي هغه علت دا چې په غاښونو باندې فشار یا غاښونه خپل ډیر زیات فشار لري ډیر د فشار لاندې دي نو ځوندای جسم د تخریب سره مخ کیږي نو اصلي علت د غاښونو د خرابېدو د غاښونو نساتنه ده او ارسیت هم اگر چې نوی تحقیقات خدا وایي چې ارسیت رول نه لري په دې کې خو په خوانی تحقیقاتو کې دا ثابته شوې ده ثابته و چې ارسیت رول لري خو د کلینیک په لحاظ باندې چې موږ ګورو کلینیکی لحاظ باندې هم مریض په ارسیت شکل ارسیت څنګه رول لري د نوی تحقیقاتو سره اکثر ډاکټرانو او اکثر خلک محققین هم لا موافق نه دی غوی وای چې ارسیت خامخا رول لري او بل د انسان خپل بدني جوړښت کوم د بعض انسانان قوي وي بعض ضعیف وي بعض داسې وي چې د هغه د بدن په مخبل وخت کې د بدن هغه منرالونه صحیح یا ویتامینونه لکه ویتامین ډي او کلسیم او منرالونه پوتاشیم او فلوراید دا صحیح تنظیم شوی نه وي یا صحیح ورته رسیدلې نه وي دغه له وجې نه هم کېدلی شي د انسان غاښونه ضعیف راسي او غاښونه مشکلات پیدا کړي نو دغه عمده عامل د غاښونو حفظ صحي نمرات کول یا د اورال هایجین نمرات کول د عامل دي کی چې د غاښونو خرابوالی یا د غاښونو دردونه چې د غاښونو د توروالی د وجنه چې موږ په طبي اصطلاح کې کیرس ورته وایو د کیرس د وجنه بل اخره د دردونه پیدا کیږي دردونه داسې چې توروالی اول په درې حصو باندې تقسیمېږي اوله طبقه د بیا دویمه ده او بل اخره دریمه ده دریمه نه بیا داسې یو حالت وي چې هغه ډیر وخیم حالت وي غاښ زیات خراب وي نو دا د دې وجه نه دردونه او شینه په غاښونو کې منځ راځي لودین سي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب ک لماشمتوب په هیل کو زکه غاښونه لامدې ماشومتوب چې راشنکیږي بیا نو څو وخت ورسره لویږي بیا وکلنې ترسيږي د انسان یا د ماشوم د عمر په څو کلنې کې دغه د غاخونو د درد رامنځته کیږي ځکه غاخونه خو په طبيعي ډول فکر کوم د پیدایښت په امده اول کال کې په دوم کال کې راخیزي بیا ورور امدا سي تر دوه کلو پورې کې تر څو کلنې پورې هغه تاسو ته معلوم وي چې غاخونه ټول مکمل کیږي بیا ورسته یو سره لویږي نه پیغام چې سن شپاګو ته کپین وو ته ورسیږي بیا نو د غاخونو لیدل شروع کیږي بیا بیرته بیا راښنه کیږي دغه مرحله لګزره تشریح کوي او بیا په دې هم خبرې وکړي چې لکه وخت بیا د غاخ ته درد پیدا کیږي
لودین صاحب غاخونه خو په مجموع کې په دوه ډول باندې دي په انسانانو کې چې یو شیدو غاخونه یا ډیسیډس غاخونه ورته وایي او بل پرمننت یا دایمي غاخونه دي د سیریز غاخونه یا د شیدو غاخونه معمولا د شپږ میاشتنۍ نه د راوتل شروع کیږي د انسان په خلی کې او چې معمولا د مخ د غاخونه چې دي سنټرال دوه دانې بارا او دوه دانې لاندې غاخونه دي نو دې نه شروع کیږي او د دایمي غاخونو تکمیل دا تقریبا شل دانی دي د انسان په خلی کې د شیدو غاخونه شل دانی او د غې نه ورسته بیا د وکلنین برته د دې رژیدنه شروع کیږي چې کله وکلنسی شپګنیم وکلو ته انسان ورسیږي بیا د مخې غاخونو نه شروع کیږي او د مخې دایمي غاخونه راځي بیا ورپسې د بغلونو غاخونه دی او بل اخره د زامې غاخونه دي چې بیا تر 12 کلنۍ پورې د انسان دایمي غاخونه تکمیلېږي کله چې یو انسان 12 کلنۍ ته ورسیږي نو پر نارمل حالت باندې دي دایمي غاخونه نور پرسوي دي یعنی کچیرته یو څوک غوړی په 12 کلنۍ کې دي غاخونه خراب سي او د یغه غاخو غوړی چې لري کې نو بیا دیغه په ځای باندې بل غاخ د راتللو چانس نشته ځکه هغه دیغه دایمي غاخونه دي او درد د غاخونو تاسو ولته کوم عمر شروع کیږي نه معمولا چې کله د څه وخت چې دي 12 میاشتو دي یو کلنۍ نه یو کلنۍ نه معمولا چې خصوصا په حالاتو کې چې مایند دی یا والدین دی ماشومانو دی خلی حفظ صحه و نساتی نو دی غاخونو کی تورواله او بل اخره دی تورواله نو ورسته دردونه بل اخره دی یو کلنۍ نو ورسته شروع کیږي زکه تر یو کلنۍ پورې اله د غاخونو دی ته اند کیږي یو کلنۍ یو نیم کلنۍ چې مریض دا ماشوم د شډونه بغیر نور خوراکونه شروع کی نو کله چې نور خوراکونه شروع کی او دغه هغه خو ډیر وړ ماشوم نه دغه د برس کول توان لري او والدین هم دې ته متوجي کیږي نو په کار ده د والدین په یو نرمه پاکه ټوټه باندې د غاښونو هر خوراک نو ورسته پاکي خو هغه معمول نه کیږي نو نکیږي نو هغه وجه ده چې د دې غذایی مواد غاښونو منځ کې پاتې کیږي او بل اخر خرابيږي او دردونه تقریبا ل یو نیم کلنۍ د خرابوالي د غاښونو ل یو نیم کلنۍ نه شروع کیږي د سیوخه نور بر تر تقریبا ټول مرزتي دوا پیدا کوي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیباسته به دامه ورکو او ریډونکو ته نوبات ورکو او ریډونکو واصل د استډیو سره مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او ری چینن د غاښونو درد ته ځنګړی شوی دی مهرباني خبري وکړه
سلام غل لودین صاحب محترم استاد السلام علیکم دنا
او مهرباني
لودین صاحب زما غوړې
او غاګ مرادی مهرباني خادم صاحب خادم صاحب که زما غاګورې تاسو غاګ لرو مهرباني خبري وکړي خا فکر کوم د واتس اپ اړیکه سمنه او متاسفانه زموږ همکار بحث وکړي چې بیا اړیکه ونیسي او ریدونکو کې چیرته مو انټرنیټ سم نه وي نو واتس اپ ته اړیکه منې سي وس ورزو بیرته اړیکه رخصوي مهرباني ستړي مشه غاګ مو وروس خا فکر کوم بیرته اړیکه پریش ولا کې چیرته امکان وی له ټلیفون لار نه بور سره بیرته اړیکه ونیسو د اړیدونکو نظر به واورو. یو اوریدون کی مخکله مخکنه خپل پښتنه په واتس اپ را لګلې ده، دغه پښتنه به واورو بیا به مختزو.
السلام علیکم ډاکټر صاحبانو، خیرستې جوړېستې په خیرستې کرا دې خیرت ده. ډاکټر صاحب د مخ په لغه باندې درد او غون مخ می ته پرسدلې دا وورې می ټوله ته پرسدلې دي، او دا انسرټ ګولې می هم زکت ډېر خوړلې دي. زه د اساره کې غلجیل وسوالی د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. ډاکټر صاحب په دې باره کې کومه ته کومه مشوره راکې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ښه ډاکټر صاحب، تاسو اتمن د غرور چې د حصارک ولسوالۍ نه د ننګرهار خپل پښتنه مکتپری کې تاسو اوریدلی وای، غاخونه می درد کوي، پړسیدلې دي، دوا خورم، څه مشوره ورته ورکوي تاسو؟
او نو دی ورور خو ویل چې دما په غاخ درد کوي، مخ می مرسته پړسیدلې، نو دا یو معلومه خبره ده چې التهابي حادثه ده، ډیر شدیده، ممکن دې د غاخ خراب وي، او د دې لپاره په کار ده چې دا انټي بایوټیک اول استعمال کی، انټي بایوټیک باید واخلي سره له میټرندازول او بروفین، دا درې وخت وخوري او شمورال سره واخلي. نو دغه نور څه باید د ډاکټر ته ولاړ شي چې ترغو پر ډاکټر په دې کې پروسیجر وکي، هغه هغه چیرته دی تداوی قابل چې هغه تداوی کوي، کدي تداوی قابل نه وي بیا یا دومره خراب شوی چې هغه د تداوی نه وتلی بیا نو چلری کې د خده په دې باندې چې دا بیا نور مشکلات او نور جنجالونه پیدا کوي د مریض لپاره.
ها او ډاکټر صاحب، تاسو هم دلته د غاخونو استلو ته هم اشاره وکړه چې غاخ وو باسي، دغه په افغانستان کې د غاخ استل ډیر عام دي، کله چې له ماشومتوب مثلا غاخ په دردېږي به ورزي هغه د منطقي نګدي ډاکټر ته وای غاخ مې وباسي چې په غاخ مې درد ده. حال دا چې تاسو ویل چې له 12 کلنۍ وروسته غاخونه بیا د دې ورنوي چې بیرته غری خار آشناسي یا غاخ بیرته راشین سي، غاخ ځای به خالی پات کیږي، بیا د دې غاخ تداوی داسې چې په ټوله نړۍ کې ډیره ګرانبای هم د ګرځ په افغانستان کې نظر نور نړۍ ته ډیره ګرانبای نه ده، ما په نور نړۍ کې د غاخ تداوی ګرانبای ده. د غاخ خودلم د افغانانو د اقتصاد نه پورته خبره ده. د غاخ استل څومره توصیه کوي تاسو، خصوصا د یو کسانو سن چې له 12 سنه لوړ وي زکات بیرته په ځای باندې غاخ نه راشین کیږي؟
موږ خو دا خبره په هغه صورت کې کوو لودین چې کله غاخ د تداوی له امکاناتو نه ووزي. په بدبختانه داسې وایو په هغه منطقو یا په هغه ملکونو کې چې هلته اقتصاد د خلکو ډیر ضعیف ده، آگاهي سطح د خلکو ډیره کمه ده، هلته خلک غاخونه داسې حالت اکثر ورسي چې هغه بیا د تداوی نه ووزي، د تداوی نه وي. یعنی مطلب دا چې کله تر غو پورې غاخ ډاکټر ته بو نه ځي، غاخ حفاظت نه کوي، ډاکټر ته بو نه ځي، دوی دا څنګه کې چې غاخ په لوګوري ستوروالې لري خپل غاخ ډاکټر ته ویسي، نو غاخ چې کله ډاکټر ته راولي نو په داسې مواردو کې اکثر غاخونه بیا داس شوی داسې مرحلې ته رسیدلي چې هغه ختم وي، بیخي ریخي هم خراب شوی وي، توري شوی وي، او بل اخر هغه میناګانې یا تاج د دندان هم خراب، دغه خراب شوی. نو دا په دغه حالت کې نو موږ ډیر زیات کوشش کوو، حتی تر دې پورې لودین سه موږ کوشش دا کوو چې کچیرته د غاخ د نن ریخي سالم وي، نو بیا موږ د په دې حالت کې مریض سره موږ توصیه نه کوو چې ته د غاخ وباسه، ځکه ما باسه چې هغه ریخي سالم وي، ریخي تداوي کیږي، په غو کې شتیفونه تیریږي چې دا معمولا امپلانټ که تاسو لیدلی وي چې کیږي دغه یو شی خپل دی غاخ د امپلانټ کار دی ته ورکوي. نو موږ ډیر زیات کوشش دا کوو چې حتی که د غاخ ریخه هم سالم وي، د غاخ وسلو اجازه نه ورکوو مریض ته. خو بدبختانه دوی په افغانستان کې داسې سي چې تنه په افغانستان کې نه ټول هغه ملکونو کې چلته خلکو اقتصاد کمزورې ده، هغوی وایي چې دغه وکړي دا څورته وایي چې د غاخ میخه درد کوي او خراب دی، وایي با سره ته آگاهي ساتم د خلکو ډېره ټیټي، او نو دغه مشکلات په هغه دغه کیسه ملکونو کې چې آگاهي ساته او اقتصاد دواړه کمزوري دا مشکلات شته. او په افغانستان کې داسې موارد سره موږ ډیر مخ کې کوڅه غاخ داسې حالت ورسیږي چې هغه هیڅ نور د ساتلوم نه او د تداوی هم نه، موږ بیا مجبوری کوڅه غاخ ورته لري کولو دین څو.
او یعنی هغه یو مطلب دا نه پیغام ډاکټر سپ درې زبه کې وای همداسې سوای وای چې غاخ علاج هم دغه چې به باسم فکر کوم دغه یوازنی لارې استل نه دی خده چې مخ کې مخ کې انسان دغه د خپل خولې ساتنه ته د غاخونو ساتنه ته پام وکي، او کچیر د معمولی درد کې خده چې مخ کې مخ کې غم خوري، مخ کې خبره استلو تر سیږي، غاخ جوړ څه زکه چې د انسان په هاضمه سیستم کې لکه څنګه چې تاسو ویل مهم رول لري، او کچیر ته غاخ نه وي معده ته داسې مواد زی چې حالت بیا هضمول مشکل دی. پر حال اوریدونکو ته به ور شو خادم سره بیا اړیکه نیول هله د چې غاګ د ازل وورو خادم سره سړی مشي.
درجه ته مننه شغل لودین صاحب محترم، از ما طرفم سلامونه قبول کیستا، سلام او علیکم سلام، او شغل ډاکټر صاحب سلامونه د ازادره ټولو کدن منو اوریدونکو ته
مهرباني.
مننه کوم را بسم لاند شان یو درې پښتنې لمړنۍ پښتنه زما دا چې ډاکټر صاحب څخه چې زما خپل اکثره وخت د غاښونو خمه تر درد مال پر خو الحمدلله ټول پر دي او کله د زامه د ورج مجر ورته وایو دغه د یو بغل یابل بغل داسې په میاشت کې بس کله یو بغل کله بل بغل دا پرسیج بس درد کې ډاکټران چې کله ورته مغل صرف د غوی د چرکو د پاره یا د درد د پاره د ګولې را تر کوي نو په دې اړه باندې زما دا پښتنه ده چې دغه لامل یې څه کېدلی شي او بل اکثره کسانان چې دي هغه دا کله چې بادام ته یا مغه د غرو څخه چې کوم شنی دغه پړنوي په غاښو باندې هغه ډېر کله کې دغه دغه څومره ځان غاښونه تر رسي او تر څنګ بل پښتنه ده چې ځینې کسانان ګرم خواړه خوري خو د ګرم خوړو سره یې شوبه چې چې برغم په حالت کې غاښو کې ډېر یخ سانګ پورته کېږي هم لاشي درد کوي دغه تاواني دی او کنه دغه پښتنه مې ډاکټر صاحب
کور ودان خادم صاحب ډیره ډیره مننه سلامات اوسه یو بل اوریدونکو هم واصل دي د پښتنه به هم واورو بیا ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو سړی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خیر وسې مننه لودین صاحب همدرد د لغمان نتاش ته سلام او اوریدونکو ته سلام
او مننه همدرد صاحب سړی مشي ته هم نن په خبرونه کې د غاښونو په ناروغي باندې خبرې کوي تاسو مې ربانی وکي خپل پښتنه راته وایي
مانونه خیر سیما خدا غا پختنه راکنه چې دا اکثره غا خونه سي چنګني سوري په ځانه نو دغه د اخکل ډیر مهم دي کنه یعنی مفید دي دا کاوله او بل پختنه نه دا د صدغه نه دا هم د میدی تکلیف هم وره او غا خو سره ساغه لري تکلیف را کوي چې کنه غا خو تا کنه یا وره تا د میدی تکلیف او بل او غختنه نه تاسو نه دا کدا د سترګو په واره کې بل افطار خیر سره یو پروګرام هغه کوي د سترګو په واره کې
ښه ډیر مننه همدرد صاحب او سلامات اوسئ کور مو ودان له پښتنې محمد نه او له وړاندیز نه محمد نه موږ بحث وکړو چې پراتلونکو یا په راتلونکو خبرونو کې یو خبرونه د سترګو ناروغي او یا د سترګو تکلیفونه تازه انګړي کور ودان سلامات اوسئ ډاکټر صاحب مخکې چې نور اوریدونکو ته نوبات ورکړو ازو همدغه د دوه اوریدونکو په پښتنو باندې تمکیګو خادم صاحب ډیره ښه پښتنې وکړي هغه پښتنې ما هم ځان سره لیکلې وي خو خدای چې خادم صاحب را مطرح کړي اوله پښتنه دا و چې وای د زامه شاوخوا کې مې په میاس کې یو ځل پرسو پیدا کیږي یا مثلا اوبه کوي چې بیا درد ورسره کوي او ډاکټران راته دوا راکوي د لامل پاره پښتنه کوله دا پښتنه ورته جواب کو بیا ورسته د غاخونو باندې د بادامو ماتول ته اشاره وکړه او د غراز د ګرمو او د یخو اوبو استفاده په یو محل یا د ګرمو خوړو او د یخو اوبو استفاده په هم حاله وای غاخونو ته څنګه تمامېږي
بله د خادم صاحب د لومړي سوال په جواب کې بده وایو چې کېدای شي د دې په غاخونو په غاخونه دینه نه د دوه غاخونو په منځ کې تخریبات من سره غلی وی چې د باندې په سترګو باندې معمولا نخ کاریږي دینه نه تخریبات سره نو دای باید یو ډاکټر ته ولاړ شي او ترغو ترڅو د خپل غاخ یا واکس یا ایکس ری واخلي هغه کې وګوري چې همدغه غاخونه چې دی پړسیږي چې دی په کوم جګه تخریبات سره او کنسته چې هغه جګه بعض وخت د سپیخي ګلودین سره چې دی دوه غاخونه په منځ کې تخریبات منځ تر ازي هغه تخریبات ډیر وران دی لاړ شي خو دی باندې چې نه مینا خرابوي او نه له بار نه ښکار نه له دی باندې نه ښکار چې مریض احساس کی دا نو پر رادیوګرافي کې اپ ایکس ری کې معلومی کې چې کله د مریض د غاخ ایکس ری وسی معلومی کې تخریبات په کوم اندازه پوري دي شې ممکن دي د غاخ تخریبات ولري نو بیا دغه تداوی باید وکي او دغه تداوی نه ورسته بیا ممکن دي د مشکل حل شي د څه ته په دوامدار توګه باندې د انټي بیوټیکو دوا خوري د حل لار نه ده او بل خادم سره ته بده وایو چې چیرته د ما غوښتل چې د پښتنه ترنه وکم خو دغه ټلیفون قط اړیکه پرې سو بل اړیکه نو کچیرته دی دغه د ډکړې کومواري وی مخکې کومواري ډکړې وی چې د خو ویل چې الحمدلله ما غوښنه غبي تر اوسه می نه دي خراب سوي نو کچیرته په داسه حالاتو کې چې کله یو ری ډک سوي هم وی نو دغه دی دوباره تخریب یعنی سیکنډری کریس دوباره تورولي لوجنه په غوښنو کې دغه پرسوګونه یا هغه نا تکمیله اصف کشیانه چې په غاخونو کې کیږي ار سټی موږ ورته روټ کنال تراپی د نا سالمو ارسټیانو یا غیر تکمیل شوی ارسټیانو یا روټ کانال یا سبکشی ان هم دغه مشکلات منځ راځي چې غاښونو په بیخ کې پړسوب او د سې پوکانی غوندې پیدا کیږي او څو وختي دردم کې بیا چې لګ دوا خوري هغه کسي نو د ناسالمو ارسټیانو لوجنم دغه تکلیفونه منځ راځي کدي چرته په کوم خپل غاښ کې کار کړی وي او د مغه غاښ په څنګه کې دا مشکل جوړیږي نو دا هم یو لامل کېدلی شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب بل پښتنه ام تاسو اتمن یاداشت کړی دی بادام ماتول یا په مجموع کې په غاخ باندې فشار راوړل پاړه باندې و
او نو لودین سه په دغه ډیره ښه پښتنم د وکړل او دا معمول هم د ټول په عام خلک خصوصا د متاسف په جامع کې دا معمول ده خلک سخت شي غاخ ته برابرۍ و اعتراضه یا ور زور ورکوم خیر نو هغه ډیر پوی سره انسی نو سورتو د سم کوی ځخه دا یو ری یو کو بیا به نه کو بیا به تیا سره کو نو د دې امکانات څخه مغه یو ور سخت شي ماته ولو باندې غاخ ضربه وګوري هغه ضربه نو په مغه وخت کې کېدی چې دې ته مشکل جوړ نه کی خو په دوامدار وخت کې او کال پس یو نیم کال پس یا دو کال پس یا شپږ میاشتې پس کېدی چې امدغه چې د فشار د پغاخونو راوړې دی او خاص قسم ضربه د پغاخونو باندې چې واردې ګلودین سي دغه ضربې له وجې نه چې کوم بیا هغه اختلاطات دي تورکی هغه غاښ د خرابېږي نو په کار نه ده چې پغاخونو باندې سخت شي نه مات شي او له اندازې زیات فشار په د باندې راوړل شي ځکه دا خرابېږي د دې لاندې پی ډی ایل یا پیرډنټل لیګامنتونه یا هغه عضلات چې د غاښ ټینګ کړي د کلکړې د پدېزام کې هغه له تخریب سره مخ کیږي باز د څه وخت راځي لودین سي تاسو به کتلی پی ډی ایل څخه تخریب سي معمولا دغه د پی ډی ایل تخریب په هغه خلکو کې ډیر دي چې هغه نسوار یا سیګریټ یا د شینې استعمالي او بیا لغې نه ورسته دي خو حفظ صحه هم نه مراتي نو دغه وجه نه د من سره راځي او که تاسو کتلی غاښونه روغ روغ وي خو غاښونه دغه څه وي دا لقوي بيخي او رقم دغه پی ډی ایل اصلا دغه عضلات یا دغه کوم عضلات څنګه کونه احاطه کړی دی کلکړی دی په ځمکه کې دله تخریب سره تخریب شوی دی نو دغه له وجه نه روغ غاښ د لقصي و غورځيږي او د جوړېدو د برتک لکه دوه امکانات هم نوي نو په کار نه د څه غاښ باندې سخت شي دوه مسله دی د خادم سي دی دغه وکړه د یخ او ګرم په عین وخت کې دی یخ او ورپسې متصل دی ګرم شي استفاده کول د هم لودین سي په تبابت کې په غاښونو باندې تروما یا ضربه واردول دي د سیمانه لري لکه موږ تاسو چې د قوي ضربه ورکو نو دا په خپل د ضربې په معنا د دې تروما وای نو په کار نه ده د ډیر یخ شینه استفاده کول او د ډیر ګرم شینه په لنډه فاصله او په اوږده فاصله کې فرضاً یو څوک لګین ورسته یو یخ خوراکي او لګین ورسته ګرم نه سیمانه خو ډیر یخ هم په خپل په غاښونو باندې یو قسم ضربه وريدي او ډیر ګرم هم ډیر ګرم خو یو د په غاښونو ضربه وريدي بل د خلی په نرمو انساجو باندې لکه وری او جبه او دا مخات ته خلی چې کوم دا چې هضمي سیستم ټول پوخلای دا شوندې دا ټول د تخریب سره مخ کیږي مری دا ټول د تخریب سره مخ کیږي په کار نه ده ډیر ګرم شینه او ډیر یخ شینه استفاده کول دا اصلا لازم نه دی دا یو ضربه وريدي په غاښونو باندې او دا د انسان د صحت لپاره ډیر او خصوصا د غاښونو د مقاومت کموالی او د غاښونو د تخریب زمينه برابرۍ
او کور ودان ډاکټر سبرازي د بل اوریدونکو همدرد سب چاړي کني ولې ولغمان نه ویل چې د غاښونو چې په عام اصطلاح کې وای چنجي وهلې ده او د غراز غتبي سلایت تاسو کې را سیاده کړ فکر کوم دغه سه کوم تکلیف ته چې غاښ ته پیدا کیږي غاښ تور اوري د دې وستل وای خدي او ک پاته شي خدای فکر کوم تاسو مخ کې ورته اشاره وکړه چې چیرته ریخي وي په دې حالت کې چې برته د جوړېدو امکانات وي تاسو دې استلو سپارښتنه نه کوي خدای چې بیا هم لاندې جواب ورکړي او دغه راځي ویل چې آیا د میډي تکلیف پای بغاغ باندې اغیز کوي فکر کوم دا فایده او چیرته میډه تیزاب کیږي میډه کې تکلیف وي آیا میډه برته د هورمون نه داسې دي چې د میډه چې برته غاغ ورسره تخریبيږي کنه
بله لودین صاحب یو خود خبره ده چې دوی ویل ز چنجن غاښونه تداوی سي کوي مستل سي هغه غاښونه چې قابل دي تداوی دي هغه باید تداوی سي او سي تخریبات دومره نه وي چې هغه به خله تداوین لکه مخکې موږ مورته اشاره وکړه له حتی کری هي هم سالم پاتې نو هغه تداوی لازم ده هغه جوړیږي او بل اخره لغې نمبر استفاده کولای شي دا به تر خبره ده دومره مسله دوی د هغه وکړه د
د ویستلو خبره وکړه. د ویستل د غاښونو هغه وخت مونږ توصیه کوو چې کله دا غاښونه د تداوی او د علاج نه ووځي بیا مونږ ورته دغه توصیه کوو. دی
او دا هم ویل ډاکټر صاحب وایي آیا د معدې تکلیفونه د غاښ تکلیف پیدا کوي او کنه برعکس؟
د معدې تکلیفونه مستقیم ځکه معدې تکلیفونه چې دي کله چې انسان د معدې تکلیف پیدا کوي دغه د معدې جوش انسان ته پیدا کیږي. که تاسو کتلي یو قسم ترخی او بد انسان خولې ته راځي چې دا ځینې د مرۍ له لارې نه د معدې تیزابونه پورته راځي او نیم په خپله په خولې کې بعضې غدوات دي چې د هغې افرازات زیاتېږي. نو کله چې دغه افرازات زیاتېږي دلته پی ایچ یا هغه اسیدي حالت د خولې لوړ دي. کله چې اسیدي حالت د خولې لوړ لاړ شي پی ایچ لوړ لاړ شي د خولې نو دا په غاښونو مینا په ضعیفوالي او د غاښونو د منرالونو په ضعیفوالي یا په ډی غاښونو په ډی منرالایزیشن یا د منرالونو له لاسه ورکولو باندې ډېر زیات تاثیر لري. نو په کار دا ده چې څوک د معدې تکالیف ولري مونږ بعضې مریضان ګورو چې د غاښونو له وجې نه د معدې تکالیف ورته پیدا کیږي. بعضې کسانو ته د معدې له وجې نه د غاښونو تکلیفونه پیدا کیږي. نو معده او غاښونه کولمې دا ټول یو هضمي سیستم ده لودین صاحب، دا ټول سره تړلي دي. د ټولو تخریبات په غاښونو باندې تاثیرات لري، د ټولو مشکلات په غاښونو باندې خصوصا د معدې ډېر زیات تاثیرات لري او د غاښونو په معدې او د معدې په غاښونو یو په بل باندې ډېر زیات تاثیرات لري. نو په کار ده چې که څوک د معدې تکلیف لري نو اول د معدې تداوي کی، او که چیرته غاښونه خراب وي نو اول د غاښونو باید تداوي کی چې تر غوب ممکن د غاښونو د تداوي سره، چون مې غاښونه چې خراب وي هغه خپل د خوراک هغه سي عملیه څرته نسی رسولای چې هغه افرازات په خولې کې کوم غدوات کوي. د ډوډۍ د زولو په وخت کې هغه انزایمونه له دې سره صحیح نه مکس کیږي، چې نالته د غاښونو میسنګ یا د غاښونو خرابوالی موجود ده. مریض زور نسی کولای په غاښ باندې یا مریض غاښ نه لري، نو هلته هغه صحیح هغه په خولې کې کوم انزایمونه افرازیږي چې هغه بیا بلاخره د غذایي موادو سره یو ځای کیږي او بلاخره معدې ته ځي چې بیا د معدې له تیزابونو سره د انزایمونه یو ځای کیږي. د هضم په عملیه کې ډیر زیات یا د غذایي موادو د پارچه کولو، د کاربوهایډریټونو د پارچه کولو، ټوټه کولو او د هضم سیستم ته د اسانولو لار برابري، نو هغه مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په کار دا ده چې څوک غاښونه خراب وي معدې تکلیف ورته پیدا کوي باید غاښو علاج وکړي، او که څوک د معدې تکلیف لري نو د غاښونو او د غاښو ته تکلیف پیدا کوي. دایته خبره صحیح ده او مشکلات سه یو بل سره تړلي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکو لږ زره پښتنه زیات په پښتو فیسبوک پانه هم لیکل دي په دې هله چټولې وکولای سو جواب کوو. سه اوریدونکو واسل د استډیو سره ستړي مشي، تاسو لا ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري.
سلامونه لوژن صاحب محترمه.
وعلیکم السلام محمد نبی ورور له بغلان استړی مشه مهرباني.
مننه ډاکټر صاحب تم سلامونه وایم. لودین صاحب محترمه مخبل ولا لودین صاحب یو دغه بدبختانه وای ما یستری دی نه تقریبا چې په ګرګو لودین صاحب چې ما یو وخت دا سیګریټ وریاو یو وخت کله مې ول بیا خوشبخت دانه خوش کړل نو په دغه کله باندې دغه ما اخیری د زامه غاخونه یعنی د شپږ ګرګو غاخ سندم نه ما دغه خامونی نو دا غاخونه مې یست لودین صاحب محترمه ډیر فشار ما باندې راغی یعنی تقریبا ما زوفت کو نو ډاکټر صاحب هم ډیر ور خطا سو نو ټول کې لودین صاحب غاخونه دا غاخونه بدن شوګر یو نعمت نو زیاتره وخت کې چې لودین صاحب دا واله ما شمان دي دا غاخونه خوګي بیا مونږه خو کوشش کوو ته لودین صاحب دا ډاکټر صاحب ما پښتنه مونږ وای دا اتروجن ورته وای رقم دا واده دا جوشي تر څه تر معلومي کې دی کې بیا یعنی تقریبا نیم بوتل وګ ګړو نیم بوتل دوا یعنی تقریبا اتروجنی یعنی وبو شو شو کې خو به وګړو دا خو کې غلط کوي کلا کلا بیا تا وګړه دی مو فټه مامي دې تر څه ورته مامي نو دا خپل ما ډاکټر سره یو پښتنه وځي دا خو کوم مشکلات نه پیدا کوي. نو زیاتره وختو کې دا ډیر مو فټه یعنی دا خپل ځان لپاره زیاتره وخت کې کلا کلا خو کې غلط کومه نو دا ډیره ګټه ورته مامي دې خو لپاره خوشبخت لږه خو نه موږ ټول خدي روغ دي سپین دي خو دا دوه غه ما یسل دي لودین صاحب یعنی ما دې مشکلاتونه ولدل ته په اعتبار وکړي دا شه خبره پښتو اغبني وای احمد می ولد نو دا باید خو ته خاص توجه وکړي بلغه پښتنه ما کول هغه خاتم صاحب مطرح را نه ورکه دغه یخ وب کله کله موږ افغانستان خلک دا ډیر یخ وب ته کوشش کوو چې بدره یخ دې چکو او په ساتي وګورې موږ تاسو می کته کو را ګرمي
کوم ډول انستیزی یا د بیوشی ستنه نه لګولې د غاښ شاوخوا کې
بله بله لګولې ما دا ویل کنه ما وخت سن خامو یم تقریبا د شي پګر کوسه ما غاخ باندې زور و دي ډاکټر صاحب اخر کې نه ډاکټر صاحب ور خطا سو زه خپل پوسو ډاکټر صاحب ډېر ور خطا سو نو دې ما نه ویل چې خپل رشي قوی نو د شي پګر کوسه دا غاخ ما دا دې ما نه شي غاخ مهمه شي دا باید ټول بدن د انسان مهمه ده خو باید خاص توجه خلکو کی نو هغه ترجمه پکله باندې نظر ما ډاکټر صاحب نه پښتنه هغه پکله یو نظر راکې
کوربدان ډیره مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب د محمد نبی ورور پوښتنه مواتمن واوریدله وای غاښونه مې چې ستل داسې حالت تلاړم چې وای ډاکټر صاحب عمر خطا فکر کوم جوړ غاښ وي ستلې مانا دا چې ډیر تخریب پکې نه وو او جوړ غاښ اوسئ ستلې د خدا ده چې دا نور اوریدونکو ته یو تجربه سي چې چیرته غاښ جوړ ویری خای خوي خدا چې وې نه باسي لګ ځای را دي زیار و غالي لار دي سد بدري زله ډاک دي کې غاخ یو څه لګښت به راشه ما ټول عمر کې به بیا به غاخ نه وي څه وای محمد نبی ورور ته ډاکټر صاحب
باندې صحیح خبره ده لودین صاحب لکه څنګه تاسو ویلې ممکن په هغه وخت کې به په هغه ځکه چې دي کوم عمر خپل خود او دا عمر د څه خود چې دین او ډیر مخکې د غاخ وسلای ده په هغه وخت کې ډیر پرمختګونه نو خصوصا په اطرافو کې پرمختګونه نو غاخونه به معمولی په درس ولم نو هغه ډاکټر بیل د عمر کوي سوې چې هغه خو بس په خصوصا په اطرافو کې دا مشکلات وو د سہولتونه نو لکه کوم سہولتونه چې وستا یا کوم متداویان چې وستا خو په هر صورت اوس د دې دا یو ژوندۍ مثال د چې مونږ درنو اوریدونکو ته وایي چې ګوري د محمد نبی ورور د خپل غاکونو مستری او ډیر زیات په پیمانه دی نو ممکن په هغه وخت کې ایته خبره چې د ریښې دومره قوي و چې ډاکټر په وستلو پستړی سوی دی او د ایم شاک ته تللی دی نو دا غاخ به دومره قوي وو نو دا چې په هغه وخت کې وسه سوی دی دا چې په هغه وخت کې تدایسه ممکن تر دې اوسه پورې دې ته کار ورکړی په هر صورت دی یو بل پښتنه وکړه چې هایدروجن پراکساید د استعمالول د خولې لپاره دا هایدروجن پراکساید استعمالول ښه کار ده خو په کې مهمه خبره ده د لوجن سیب سي دي هایدروجن پراکسایډ او فیسدي یو څوک نسی برابرولای دقیقه په هغه دقیقه اندازه چې کومه یو خوبتبختی په دی افغانستان کې دا ده چې دلته دوا وی چې کومه راځي د په معیاري شکل باندې اکثریت ناراضي لوجن سیب مونږ ډیر قوي مشکل امده سره مخ یو مونږ چې کله مریض ته دوا ورکو دي میکروبونو دي په التهابي حادثاتو کې نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ ډیر په تشخیص کې یو او ډیر دغه یو په دې خفایو چې دغه مریض خو مونږ د دوا ولي کله خو والله علم چې دا د دوا به د مریض فائدہ زکه بونه کی چې کیفیت نسته په دواو کې نو خبره مې په دې پورې کوله چې د هایدروجن پراکساید او هغه صحیح فیصدی چې برابر شي خشه د استعمال شي خو یو خوچون کیفیت صحیح ناراضي ممکن زیات وي په کې د هایدروجن پراکساید فیصدی زیات وي ممکن ټیټي نو که په دواړو حالاتو کې د دې استعمالول دا صحیح د خولې په نرمو انساجو یا غدوات نه د غاښونو نه د خولې کې په خولې کې هغه غدوات چې د هضمي سیستم د پار د هضم د پروسې د پار انزایمونه افرازي نو هغه غدوات د غلاند راځي د فشار لاندې راځي نو دی ورته د ماته اوسه دا د کچیرته د غوړي چې غاښونو سالم معمول اندي په نری مالګو باید د مالګي وبنه دي تړمو وبو کې د مالګ واچي او په دې باندې ک خوله غړغړتي نو غاخونه غړغړتي دا ورته تر هایدروجن پراکسایډونه مناسبه تمام سي بل هایدروجن پراکسایډ د سی عادت لري چې مینا د غاخونو تټوي یعنی خړکی نو په کار نه د سی زیات استعمال دي او بدون لدې چې په نرم انساجو باندې په خپل په مینا د غاخونو باندې به تاثیرات لري غاخونو رنگ زیړوي اکثر لودین سیب نو خبره ده ده چې کنور چیته که هغه تیبي موضوع شونه ته دوی لاسرسی نه لري نو د مالګې ترمې اوبو داسې ډېر تیز مالګوبۍ نه وي مالګې زیاته نه وي مالګې کمې په دې باندې خولې غړغړ کې دا ډېره مفیده و
مننه ډاکټر صاحب زموږ ټینګار هم تل همدا دی چې موږ په دې خبرونه کې اوریدونکو ته مثلا د دوا و ډېره سپارښتنه په دې نه کوي چې اوریدونکو بیا خدای نه مکړه دغه دوا وی وانه خلې استفاده نه کوي خپل سر خدای اوریدونکو چې تاسو کچیرته تکلیف کوي نه یوازې د غاښ د درد تکلیف مثلا هر بل ناروغي یا هر بل درد چې احساسوي یا وزل مخیل دی چې دوا اخلي ک تاسو مثلا یو متخصص ډاکټر ته ورسی دغه د نخصې مطابق دوا واخلي دا به مو وجود ته زیان کم ورسی ګټه ډیره ورسی اما ک تاسو به نخصې دوا وی اخلي ممکن ارزان درته تمام شي اما بدن مو چې ټوله برخه تلای ارزښت لري خدای مکړه زیانمن سي. په دې لچ تاسو کې چیرته مثلا د غاخ تکلیف لري یو ځل د غاخ متخصص ډاکټر ته مراجعه وکي او بیا د مغز نقصې مطابق دوا واخلي. ډاکټر صاحب ځینې کورنۍ ټوټکي هم کوي د غاخونو لپاره دا څومره مثلا تاسو سپارښتنه کوي خصوصا تبابات په دې برخه کې څه وایي؟ او بل تاسو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې په افغانستان کې وسایل په خوانو اکثر کسان په مثلا په ډیر غسنتی کاچ ساته باندې غاخونه ایستل مثلا نغه نایان او سره په پلاسونو تورته یا وسیله په غیبی ایستل فکر کوم او سم اکثر خلک البته اکثر بنوي چې اوس په افغانستان کې پرمختګ ډیر سوی یا ما فکر کوم په لرو پرتو سیمو کې لا هم خلک چې په غاخه درد سي حسنه کوي چې لار سي مرکز ته یا ولسوالۍ ته غاخو باسي په قدمغه سنتی بانه باندې فکر کوم لا هم ممکن تداوی دوام ولري د غاخونو ایستل. څوایه غو کسانو ته چې مثلا خپل غاخ په سینه ګرځي او خپل غاخ د سیو باب ز وسیله غني فکر کوي ځکه یو غاخ ته نه دی حال دا چې ممکن کې یو غاخ نه ممکن دوم غاخ مر سره مریسي درېم مریسي ټوله جام په تکلیف اخته سي.
بلې لودین صاحب دا خبره د غاخونه چې هر غاخ ته الله تعالی جوړ کړی د خپل ځان ته فنکشن او ځان ته عمل لري د سینه دی چې ټول غاخونه دی یو وظیفه ولري ټول غاخونه دی یو رنګ کارو کې که فرضاً یو نه نو بل به وکي که بل نه وي نو بل به وکي. دی مخې غاخونه دی مخې غاخونه چې معمولا دی د نیولو دی لپاره دی او دی بغل د غټ غاخ ته د تیر غاخ کینین منګور ته وایو دا معمولا دی تیرلو دی لپاره د یو شی چیری نو او د زام غټ درې غاخونه چې کوم دی چې په کې اقل غاخ هم شامل ده دا د مېد کولو لپاره دی نو هر غاخ ځان ته خپل فنکشن لري که چیرته یو غاخ هم نه نو هغه بل غاخ دی غي وظیفه نسی اجرا کولای نو او که کی هم نو بیا په فشار ور باندې دی هم خپل وظیفه اجرا کوي هم به یا بل مجاور غاخ یا د څنګه غاخ وظیفه اجرا کوي نو له تخریب سره زر مخ کیږي. نو په کار ده چې د غاخونو په لودین سه بیا خبره اوریدونکو ته وکړو چې موږ په کلینیک کې معمولا د مشکل سره مخ یو درنو لیدون درنو اوریدونکو ګوري کله چې د تاسو غاخ معمولی هم خرابېږي مخکې لدی چې تاسو درد او کې یا بل او کې چې تاسو په غاخ کې د توروال احساس او کې تاسو لاړ سي ډاکټر ته که چیرته تاسو د غاخ په ابتدا کې تداوی سي لودین سه نو دا یو خو د غاخ عمر زیاتېږي غاخ هغه اندازې ته نه تخریبېږي چې ټول حجرات دغه له بینه لاړ سي او غاخ ضعیف شي نو کم تخریب سره کم جای پاکيږي او برته ریسټور یا ډکيږي هغه مشکل لري کېږي هغه غاخ نور لته که فرضاً هم دسي فرضاً ممتاز یو غاخ پریدو تورولې ممکن په یو کال کې د غاخ مکمل تر اخره پورې درې متبقې ته ورسیږي دا تخریب خو که چیرته په ابتدا کې موږ دا تداوی کو ممکن لاس کاله پس د دې د غاخ اغه درې مې طبقي اغه اخري طبقي د تخریب ته ورسیږي. نو په کار دا چې په ابتدا کې په خپل غاښ کې کوم تورواله یا کوم مشکل ویني نو اول سر کې ډاکټر ته مراجعه وکي او تورواله پاکي او ډاکي کې چې ترغو پر د نور غاښ ته تخریب او د خرابوالي مخه ونیول شي دا ډیره ښه خبره ده او ډیره مناسبه خبره ده. بله کور
ودان ډاکټر صاحب د فیسبوک مینوالو هم ځنی پښتنې کړي زبې دغه یو شمیر مطرح کم. نصیب خان لیکلی وای سلام ډاکټر صاحب زما غاخونه وای پوخ سوي دي اوس وای د پوخ لاندې غاخونه درد کوي. ډاکټر صاحبان وای ته وای چې د پوخ شوی غاخونو لری کول دا وای امکان دې ست چې غاخ مات سي او اوس وای درد لرم د زخم ګولې خورم درد کم دی خو ورک نه دی مانا پښتنه دا کړی چې غاخونه پوخ سي او بیا په درد سي د دې غاخونو سره به څه کو؟
هغه غاخونه معمولا لودین سه چې کله پوخ سي نو کله کوم غاخونه چې پوخیږي یو خو یو بدبختانه وایي چې په بعض جینو کې داسې یو قانون سوی ده چې د غاخونو طبابت ته ډیر د تجارت په نظر هم بعضی وخت ډاکټران البته چې وایي ګوري نو د مریض غاخ پوخت ضرورت نه لري دورته د پوخ ک یا فرضاً د مریض خپل شوق وي د غاخونه مراته پوخ ک دی باندې اصرار کی نو هغه غاخونه خو اول خدای د چ پوخت ضرورت نه باید پوخ نسی د یو مثلا دومه مسله دا د چ کله دی وای چې د پوخ لاندې د مغ غاخونه درد کی د غاخونه باید رادیوګرافي یا ایکس ری باید وسی ایکس ری وسی وکتل سی چې په دې غاخ کې تخریب څه شي د کوم ځای کې آیا د کی ار سی ټی نه د سوي د پوخ سوي آیا په دغه ار سی ټی سوي دا مکمل نه ده سوي نیمګړی سوي ده نو د رادیوګرافي نو وروسته دي معلومات کیږي چې بده کې مشکل شي دا او د حل لارې څه شي دا نو کچې ته زه د فکر کوم چې دی ورور چې کومه پښتنه کړی دا نصیب ورور چې کومه پښتنه کړی دا ممکن د دې غاخونو لاندې د پوخونو لاندې غاخونو غزه کړی وي او د حل لارې دا چې پوخونه باید لري شي او هغه غاخ تداوي شي او له تداوي نو وروسته برته د پوخونه ورته ولګول سي او دای له دې پوخونو نه استفاده او دوامدار شکل باندې د دواونه استفاده کول د حل لارې نه ده تر هغه پورې چې په دې کې پروسیجر ونه سي یعنی د خلاص نه سي ونه کتل سي چې په دې کې مشکل کوم چې دا مشکل حل سي نو دې ته پکار ده یو رادیوګرافي ورته پکار ده نصیب ورته سي ایکس ری وکي او په ایکس ری کې به دې معلوم سي هغه مربوطه ډاکټر به دې ته وایي چې په دې کې دا مشکل ده او دغه تداوی کول غواړي
پښتنه کړی ده ډاکټر صاحب مننه ملال وردک پر پښتو فیسبوک پانه باندې پښتنه مطرح کړی ده وای زما غاخونه منګ نیولې ده او دغه راستور شوی هم دي وای څوکم چې دغه منګ لري کوم فکر کوم په افغانستان کې که څه هم ډیر عام نه ده اما ستا په کلینیکونه کې د غاخونو د منځلو پروسه ده چې ډاکټر صاحبان ته ځانګړو وسیلو په وسیله باندې د غاخونو هغه منګ لري کوي او غاخونه بیرته سپینېږي تاسو هم څه سپارښتنه لرئ مجموع کې که څه هم د هایجین برخه ته ضرور سره تلل خو کده چې همدې پوښتنې مطابق د بحث هم سره پای ته ورسوو
نو بالکل دی وردګ ورور خبره چې د وای غاخونو منګ لري د منګونو لري کول دا ضروری خبره ده باید لري کې ځکه دغه منګونه په خپل څه دي د یو ډیر ښه بستر ده د نورو میکروبونو لپاره د نورو میکروبونو لپاره یو ښه بستر ده چې دلته میکروبونه نمو کوي او بل اخر د غاخونه او د غاف د خولي نرم انساج جوړه تخریبي نو په کار دا ده چې دغه وکی منګونه به ډاکټر ته مراجعه وکي دغه توروالې چې کوم ده ممکن دا ممکن یا د میډی تکلیف لري یا هم د سیګریټونو استفاده کوي یا هم نسوار استفاده کوي یا هم د کافین استفاده کوي ډیره نو دغه له وجې نه په غاخونو کې تورې رټي من سره ځي چې هغه دغه غاخونو منځلو یا سکیلینګ کړه دا لري کیږي او غاخونه به د صفاسي غاخونو منګونه لري کول ضروری خبره ده حتمی خبره ده باید وکي ځکه چې دا د نورو میکروبونو لپاره بستر جوړيږي او دا بستر باید لمنځه یوړل شي
و ډاکټر صاحب هم د غاخونو هایجین یا نظافت یا پاکوالی کې بلک زره تم شو دلته و اوریدون کې زینم نه اخلم ډیره ښه جالبه خبره لیکل ده و ځینې کسان خپل بوټانو ته ارزښت ورکوي څلور ساعتونه کې وای د بدرې زله رنگي یا بورسوي یا خپل غاخونه وای نه بورسوي ممکن چې دا خبره صدق کې په زینم موارد کې رښتیا هم خلک مثلا خپل جامو په سیګرځي مثلا بوټانو په سیګرځي بورسوي اما غاخونه په صدر وساتونو کې میاو ځل نه بورسوي دغه بورس ډاکټر صاحب چې زموږ تاسو په کلیوالي سیمو کې د نبی علی اسلام د سنت مطابق مسواک هم ډیر دود دی ځینې مسواک وهي ځینې بورس کوي اما ځینې کسان بیا ډیر په دغه شانو په سینه ګرځي دا څومره مهم دي د غاخونو بورسول مسواک وهل دا څومره غاخ ساتي او څومره له درد او ناروغیو نه ژغوري
لودین صاحب د خلی د پاکوالي د غاخونو په ساتنه کې ډیر زیات رول دی اصلا په غاخونو د ورور ډیر ښه خبره کړې د مونږ په دې جینو کې خلک ظاهري لباس خپل ډیر زیات توجه کوي بلکې دیننه د خپل بدن اعضاء ته هیڅ توجه نه کوي چې ورته چې بورس کبا د سیمریزه مونږ ته راغلي دي کله چې ورته وایم چې ته غاخونو بورس کې وای والا ډاکټر صاحب د سی افتا کی اورې یا په دوه افتو کی اورې وای بورس کوم یا یو جمعه بل جمعه بورس کوم نو دا دو دا په اصطلاح ریواج د مونږ تاسو په جامع کې ډیر کمزورې ده د هر خوراک نو ورسته ضروری ده چې باید بورس وکړي چې خوراک نو مطلب دا نه درې وخت ډوډۍ ده که هر وخت هر چا هر څه وخړل خوراک وک سیګریټ وڅکاو نسوار وکړل په کار ده چې غاخونه باید بورس کی خو غمره بیا زیات نه کی اکثر رسیدګم نشور ته کولای نو په ورځ کې دوه واره خو بیخي لازمی او ضروری ده چې یو د شپې له خوا کله چې څوک ویده کیږي کله چې د شپې له خوا موږ تاسو ویده کیږو غاکونه برسنه کو پاک نه کو تنه د غاکونو برسول مهم نه دی د غاکونو په منځ کې د تار استفاده کول ډنټل فلاس یا د غاکونو هغه مخصوص تار چې کوم ده هغه باید استفاده سي تر غو پورې د غاکونو په منځ کې کوم غذایی پارچې چې پاتې دي چې هغه لری سي ځکه لودین چې کله چې موږ تاسو ویده کیږو بستر ته ځو ویده کیږو دغه نوروسته د خلی افرازات په ټاپه باندې دریږي نو د خلی دغه موجوده چې کله انسان ویخي او دغه افرازات کې د خپل غاخونه منځي پاکي او په منځ د غاخونه منځ کې څه شي وي هغه خرابېدو ته نه پرېږدي
کور ودان ډاکټر صاحب
کله چې انسان ویده کیږي نو دغه افرازات بندیږي او بل اخر هغه شی ګندکیږي او د غاخونو د تخریب لامل کیږي نو په کار ده د شپې له خوانه ډیر ضروری ده چې باید برسو کی او غاخونه پاکي او لږ وروسته باید بستر ته ولاړ شي
او مننه ډاکټر صاحب تاسو په مجموع کې د خلې په نظافت یا د خلې په پاکوالي کې د غاخونو رول ډیر مهم او بالا او دا مو ویل چې کچیرته غاخ پاک ساتل کیږي غاخ له هر غذا ورسته برس کیږي د غاخ په منځ کې چې کوم څه باندې هغه په خاص تار باندې یا هم په یو خاص نری برس باندې راوستل دا هم مهم دی د لپاره چې هم د انسان خلو پاک وي او ان په اوږد مهال کې غاخونه له مریضایو نه ژغورل کیږي ډاکټر صاحب یو بل موضوع چې متاسفانه ځینې کسان لري هغه د خلی بد بوی دی کله نا کله یو انسان نه پیږي په ځان باندې اما کله چې له نور سره خبرې کوي یا مثلا چیرته یو ځای ګډ سفر کوي نو بیا دوم یا دریم کس ته یا په ټولنه کې یغه مجلس ته د خلی بدبوئی ورسی کی دغه د خلی بدبوئی هم د غاخونو له ستونزې سره تړاو لري د خلی له حفظ الصحه سره تړاو لري او کنه هغه د بوئی مثلا د میډې له تکالیف نه پیدا کیږي
لودین صاحب د خلی بوئی په خپل د خلی په مجموع کې یو مرض هم ده د دې تداوی ده د تداوی کیږي د با ډاکټر ته څوک مراجعه وکړي لار سی ویګوري بل د غاخونو په منځ کې سوری پیدا کېدل یا د تورواله یا کیرس پیدا کېدل او په کې غذایی مواد پاتې کېدل او بل اخر هغه په یو بد بوی باندې بدلیدل او د برس نه کول دا په خپل ټول لاملونه دي بل مهمه مسله دا ده چې د میډي تکلیفونه حتی د ګوردو تکلیفونه د جګر تکلیفونه د خلی په بدبوئی باندې ډیر زیات اثر لري بعضی کسان د جګر تکلیفونه لري له خلی نه یو خاص قسم بوی دي او د میډي تکلیف لري د خلی نه یو خاص قسم بوی دي نو په کار ده چې دا انسان دې ته متوجي کړئ سي یو خپل پینه پیږي خپل نه احساسي بل څوک باید دې ته متوجي کړي چې ورته ضرور دغه یو مشکل ده چې دې بیا یاد خپل غاکونو دي غاخونو کې کوم سوری دي دغه علاج کی یا سوری تخریب شوی یا فرزند د خلی بدبوئی دي ته پیدا شوی د هغه دوالر یو منظم کورس لري هغه استفاده کیږي د مشکل حل کیږي هغه باید وکي کدی میډي تکلیف لري دی میډي غما باید خپل خوړی او کدی جګر تکلیف لري کدی ګردو تکلیف لري نو دا شینه ټول د خلی په بدبوئی باندې د امراض په مجموع کې تاثیرات لري ډیر زیات لري او د ټول یو بل سره تړلې دي نو په کار ده چې انسان دغه بدبوئی د شادي ونه غړي ممکن د انسان د جګر تخریبات او د لاپینه کوي نو ځکه دغه سی دا مشکل به ډیر مخکې لاړ شي او بل اخره مشکل سره مخ شي او خلې بویم کوي او د مشکلات ورته پیدا کیږي نو ضروری خبره ده نو صحیح خبره ده چې باید ته متوجي شي او دغه مشکلات تخپل حل لار ولټي تر وو پورې
مشکل ډاکټر صاحب کور ودان سلامات او سیر ازي چورو رو بحث هم سره راټول کو زه به پښتنه داسې وکم چې په افغانستان کې د غاښ د درد د تداوی امکانات څومره دي تاسو مخکې خبره ته اشاره وکړه ډاکټر صاحب چې په ځینو مواردو کې د غاښ له تداوی نه تجارت جوړ کړی دی البته ځینو د ګوتو شمیر ډاکټرانو او د عاید یا سرچینه بولی اما متاسفانه داسې راپورونه هم شته خصوصا موږ په دې خپل کورنۍ شاوخوا خپلوانو دوستانو ملګرو کې لیدلی چې یو غاښ مثلا د دې لپاره چې یو کاسې ډاکي ورزی او ډاکټر ته مراجعه کوي هغه ډاکټر صاحب ترې پیسې هم اخلي غاښ ورته تداوی کوي اما میاشت نه وی تیر چې مغه غاښ بیرته په درد سوی بیا چې ډاکټر ته مراجعه کړي بل ډاکټر ته یا مغه ډاکټر ته کله چې ایکس ری سوی وای چې غاښ کې چې کله تداوی سوی یا مثلا ډک سوی د آر سی ټي ورته شوی مخکې تاسو هغه طبي اصطلاح یاد کړه حال ته سم عمل نه دی اجرا شوی ریخه د غاښ پاتې ده اما غاښ ډک سوی د ورسته غریخه به بیرته درد کوي دغه د غاښونو تداوی ولې په افغانستان کې دسه بنسټیزه نه ده، او مثلا ډیر داسې کسان دي چې سمه درملنه نه کوي، ډیر به نه وایو اما ستا دغسې ډاکټر صاحبان چې موږ تاسو لیدلی چې د مریض هغه ستونزه له سره تیروي او هغه غاښه چې ورته جوړي میاست یا دوه میاستې بعد یا حد اکثر کال بعد بیرته په دردیږي.
او تاسو ډیره ښه خبره اشاره وکړه لودین صاحب، خو بدبختانه وایي چې تاسو په داسې ټیم کې وکړل چې موږ وخت ډیر کم پاتې ده او موږ مجبور یو دا بس ډیر زر زر راغوند کو. خبره اصل کې دا ده لودین صاحب چې دلته مشکلات په دواړو جانبو کې سه، هم په ډاکټرانو کې مشکلات سه، هم په مریض کې مشکلات سه. بعض وخت داسې پیښیږي لودین صاحب چې مریض راځي ډاکټر ته وایي چې ته دما دغه غاخ راته خراب ده ډاکټر، نو کله چې غاخ ډکې دي غاخ د ډکولو لپاره مختلف پروسیجرونه دي چې مریض هغه پروسیجرونه تشریح کوي، نو چې بنسټیزه تداوی کیږي نو هغه باندې هغه قیمت اوچت راځي چې د مریض اقتصاد هغه نتیجه بولای یا درته وایي چې یا نه کوم او یا عادي راته ډکو بیا به سره ګورو. نو دغه یو مشکلات ستاسو په افغانستان کې چې موږ معمولا کلینیکونو کې سره مخ یو. بل مهمه مسله دا ده چې په اکثر دی اکثر خلکو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ډاکټرانو سره د ټکنالوژي د نشټون، د ایکسرې د ماشينونو نشټون یا د هغه ار سي ټي لپاره منظم ماشينونو چې اوس کوم استعماليږي هغه د غیر نشټون لامل دی کېدای شي چې هغه تداوی ناقصه سي، لکه تاسو چې ویلي یا واري خي سوي یا وای نه سوي یا کانال سوي دوا سوي یا پاتي یا سوي دوا پاتي، داسې د ټول مشکلات له دینه را پیدا کیږي چې هغه ډاکټر تقریبا موږ چې یو ار سي ټي کوو لودین صاحب د ار سي ټي په دوران کې لا اتو نه تر دولس دانو ایکس ری غانې موږ مریض ته کوو. دغه وجه دا ده چې موږ وایو چې په دې کې مسنګ را نسی، مشکل را نسی، کوم کانال چیرته پاتې نسی، لږ ساحه خالی پاتې نسی چې هلته بیا د میکروبونو یا د مایکرو ارګانیزمونو د نمو لپاره بیا موقع مساعد سي. نو که چیرته تداوی بنسټیز وسی او په ښه ټکنالوژي باندې وسی نو او په اصطلاح هغه قیمتونه چې هغه کوم د تداوی له وجې نه په دې باندې جګ راځي، مریض هغه ته غاړه کې کوم ممکن د مشکلات راټیټ شي. بدبختانه چې هم په مریضانو کې مشکل شته او هم په بعض ډاکټرانو کې هم اوسړی وایي مشکلات شته.
و پس په دې لاره چې دغه مشکلات حل سي، کله چې مشکلات یادونه کوو افغانستان کې بیا ډیر دي، په دې لاره چې دا مشکلات هم د افغانستان د نورو ټولنیزو مشکلاتو په ګډون حل سي. ډاکټر صاحب د پای شی بوت نګ دي شوی، فقط غواړم او ممکن یو ځل بیا تکرار کوم چې څه وکړو تر څو مو غاښونه مسؤل وي او له ناروغیو نه وژغورو. پلان نو کې کې یو دوه درې څلور سپارښتنې وکي بیا به بحث سره پای ته ورسو.
اول خو سپارښتنه دا ده چې باید برس وسی، د هر خوراک نو وروسته باید برس استفاده شي، کنه کېږي نو په ورځ کې دوه واره چې د شپې او چې کله ودی کېږي موږ تاسو او سهار سره جګېږو. دوم د ډیر یخ شینو او ډیر ګرم شینو استفاده نه کول، او دریم دا چې په غاښونو باندې د سخت شینو ماتول یا په غاښونو باندې به اندازې فشار راوړل د خپل لامل دی کېږي چې د غاښونو تخریب منځ راسي او له دې نه باید مخنیوي وسی.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو، د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل میلمه د غاښونو د ناروغیو له متخصص ډاکټر شاه محمد واحدیار صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې پښتنې مو وکړي او په خپل پښتنو او نظرونو مو زموږ د خبرونه لا خایسته کړه. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه بدل ته وړاندې کیږي. کوربې زموږ همکار سلطان محمد سرور دی.
سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر سوداگر تلپ سودے بمپ سودے سوداگر سوداگر گسپ سودے کمپ سودے سوداگر خرڅ کړې قام په سود سوداګر د ملک پګړې په سور په خرسيږي د جمعات امام په سود سوداګر کس په سود قام په سود سوداګر سوداګر